د امریکا غاګ دی وین نن خبری خبرونه مهم سرټکی پر غزه د اسرائیل بریدونه دوام لري د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې د دواړو هیوادونو لپاره احتجاجونه روان دي د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ اسرائیل ته رسیدلې او له وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو چارواکو سره یې لیده کاته کړې په همدې حال کې چې د اسرائیلو د حماس کړکیچ لا پسې ژوريږي روس د عربي مشرانو سره خبرې کوي نیویورک ټایمز د ایران د دولتي رسنۍ لوخلي خبر ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي عربستان واکمن ولیعهد محمد بن سلمان د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې کال پر سر کې د اړیکو د بیا جوړېدو راهسي د لومړي ځل لپاره د شروع په ورځ ټلیفوني خبرې کړې دي اخوا د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د نړیوال ټولنې څخه غوښتلی چې افغانانو سره مرسته وکړي د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی سړی مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبری خپرونې کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم لند اکتوبر 12 نیټه د زیارت ورځ کال 2023 دی دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده په خبرونې کې ګنشمیر مهمه ریپورتونه او نور موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار وړاندې کوو هله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي زو د لومړی مهمه موضوع ولورې ته چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په شپږم ورځ د اسرائیل صدر ایزګ هیرزوګ ویلي دی چې وخت راغلی دی چې د نړۍ مشران او قانون د حقیقت سره ودرېږي او هم نن اسرائیل په غزه بمباری جاری ساتلې ده او حماس ډلې هم د اسرائیل په زینو برخو راکټونه ویشتلې دي د اسرائیل او حماس جګړې پر ضد بیا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه هم شوې دي تفصیل یې سده د رويټرز او اي پي په خبري ادارو ریپورتونو کې زموږ همکار شعبزاده تاسو ته تفصیل وړاندې کوي
د اسرائیل او حماس ته جګړه پښپکم او رسوم د اسرائیل پوس په غزا بمباری جاری ساتلې او حماس وسلواله ډلې بیا په اسرائیل راکټونه وشتلې اسرائیل ویلي ځواکونه په غزا کې د ځمکني عملیاتو کولو تیاری کوي خو دغه عملیاتو د شروع کولو کومه فیصله لاندې شوې په اسرائیل د حماس وسلواله د ناصافي بریدوستو د اسرائیل په وس درې لکه اضافي عسكر د غزا سره په پوله ځای پر ځای کړي د خالی شنبه په ورځ د حماس وسلوالو په دغه بریدونو کې نږدې 1200 اسرائیلیان وژل شوي د حماس دغه خونړي بریدوستو په غزا د اسرائیل په هوایی بریدونو کې تر اوسه د فلسطین د صحت چارواکو تر مخه 1500 فلسطینیان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو تر مخه په غزا د اسرائیل د روانې بمباری وروسته درې لکه سلويخ سره خلک به کور شوي چې زیاتره بیا د ملګرو ملتونو د تنظیم لاندې چلیدونکو سکولونو کې پناه اخسته د بشری مرستو یو شمېر ادارو بیا د اسرائیل لخوا د غزا د بندیز یا تړل وروسته د غلطا د خوراکي شایانو او بو د وایانو او د تیلو په نه رسیدو اندېخنې خودلی د مصر صدر عبد الفتاح السیسی بیا په غزا کې عام خلکو ته د بشری مرستو رسیدو یقیني کولو غږ کړی دی د اسرائیل د دفاع وزارت ویان دانیل هګاری نن په هیبرو ژبه کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي چې د حماس په بریدونو کې وژل شوی 222 اسرائیلی عسکرو کورنۍ د عسکرو د قربانۍ نه خبر کړي
نحن ودانو عد بوکر ل 222
موږ د وژل شوو بهادر عسکرو کورنۍ ته ډاډ ورکو او جوبل شوو عسکرو ته روغ صحت واړو تر دې دمه د حماس لخوا نیول شوی او نوی کسانو کورنۍ موږ خبر کړي دي موږ د غنو کورنۍ د اندېخنو او ويرونه خبر یو
نو موړي زیاته کړې د اسرائیل په شمالي پوله یې ساره نه سخته کړې او د لبنان او شام سره په پوله یې نور قوت یا پوز پر ځای کړې اغلی هګاری ویلي 13 شپه په شمال کې کوم پیخه نه ده شوی او سایرنونه یا بیګلې په غلطۍ سره غږیدلې دي هم نن د چین د خارجه وزارت ویان وانګ وین بین یو خبری غونډه ته په وینا کې ویلي د اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د دریو چینایي وګړو د مرګ او د دوو نورو د بيدرکه کې دوه پخلې شوې
موږ ته تر اوسه دا معلومه شوی چې د بدمرغه درې چینایي عسکر په دغه جګړه کې وژل شوي او دوه نور لا درک دي گنش میر نور جوبل شوی هم دی مونږ د دغه قربانی شو اسکرو په قربانی ژوره اندېښنه سرګندو. د چین نه بهر سفارتي عملی غړي خپل پورا حاصل کوي چې د جوبل شو چینایانو علاج وشي او بيدرکا معلوم کړي شي.
د اسرائیل توانای وزیر بیانند د اسرائیل د اوبو خامی کمپنی ته امر کړی چې سمدستی دی غزا ته د اوبو سپلای بند کړي. نو موړی ویلی د اتوار د ورځې نه غزا ته د بجلی او تیلو سپلای هم بند شوه. د غزا پټی چې نږدې 315 مربع کیلومتر علاقه ده او د غلطه 2.3 میلیون یا 3 لک فلسطینیان ژوند کوي. د اسرائیل لخوا تازه بریدونو د لاسه د زیات آبادی د غوړه سیمه د بدترین انساني بحران یا ستونزو سره مخ کې دي شي. د اسرائیل د بمباری او بندیزونو وروسته په غزا کې د وړاندې دینا په لکونو خلک به کور شوي او د ستونزو سره مخ دي. یو 15 کلن فلسطینی تنکی هلک محمد هلاس وای زه په دې عمر کې بې کوره شوم. اوس دلته په یو روغتون کې ژوند کوم. په دې هسپتال کې په داسې حال شپې تیروم چې ټوله شپه بمباری روانه وي. زه هیله لرم چې نړۍ به په موږ هم د رحم نظر وکړي. د غزا په بیلابیلو برخو کې بیا ځایي فلسطینیان په تباشو ودانیو کې خپل خپلوان او د کور سامانونه لټوي. د اسرائیل او حماس د روانې جګړې وروسته بیا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اسرائیل او فلسطین په حق کې مظاهره هم روانې دي. په دغه مظاهرو کې د اسرائیل پلویان د اسرائیل د خوندیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې نه د حماس پر ضد غوښتنې کوي. بلخوا د فلسطین پلویان بیا په خپلو مظاهرو کې د فلسطین د ازادۍ او د اسرائیل د قبضې ختمولو غږونه پورته کوي. تیر ورځ د امریکا لاس اینجلس ښار کې د اسرائیل په حق کې شوې یوه مظاهره کې ګڼ شمېر اسرائیلیانو ترڅنګ ځایي امریکایانو هم ګډون کړی. د دغه مظاهرو ترڅنګ د لاس اینجلس ښار پولیسو د ښار په هغه سیمو کې د یهودیانو عبادت ځایونو او ټولنیزو مرکزونو کې امنیت هم سیوا کړی چرته چې زیات فلسطینیان ژوند کوي. په لاس اینجلس کې نږدې 6 لک اسرائیلیان اوسیږي او ځایي پولیسو ویلي په یو بل د بریدونو لیرې د مسلمانانو او یهودیانو د زیات آبادی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لاس اینجلس ښار پولیسو پر اتلونکو ورځو کې د لا نور مظاهرو لیرې په ښار کې اضافي پولیس هم پر ځای کړي. هم نن بیا د کینیډا په ټورنټو ښار کې د فلسطین ګڼ شمېر پلویانو مظاهره کړي او په نړۍ غږ کړي چې د اسرائیل لخوا د فلسطین قبضه دې نوره ختم کړي شي. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د فلسطین د بیرغونو سره د ښار په لوی سړک شعارونه هم وهلي. شعیب زاده، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ملچامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې ملياس په سوشي بو کې به ساسره د ایران او د سعودي د مشرانو د ټلیفوني خبرو حال او اهمیت هم شریکو. زموږ سره مل وسی خو بیا هم زو د اسرائیل ولوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د یوالي وملاتړ خودلو لپاره په داسې وخت په اسرائیل کې دی چې دغه هواد د حماس د وسلوالي ډلې لخوا د پولي پوری غاړي بریدونو ته ځواب ورکوي. خو په همدې حال کې چې د حماس کرکیچ لا پسې جوړیږي، روسیا له عربي مشرانو سره خبرې کوي چې د اسرائیلو د نور د اسرائیلو په اړوند د دوی څه دریز دی. راځي چې تفصیل د وی او ای خبريالانو په ریپورتونو کې واورو چې تاسو ته وکیل خان تیار کړی دی.
د اسرائیل په شمال کې د کیبوتز مساده اوسیدونکو دوه ځله د خبرداري سایرنې اوریدل وروسته په یو خوندي ځای کې پناه اغسته. د کلرا هسی چې د حماس وسلوالو د خالی پر وز خونړی بریدونه پیل کړي په اسرائیل او غزا کې د 2300 زیات کسان وجل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا صدر جو بایدن تایید کړي چې هغه او د هغه د ملي امنیت ټیم د جګړې په اړه شپارس کار کوي او ویلي دي په دې لړ کې د هغه او د مرستیالي صدر د چهارشنبه پر وز د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې دي.
and this moment we have to be crystal clear there is
په دې وخت کې موږ باید یو روشانه دریځ ولرو د ترهګری لپاره هیڅ جواز او عذر نشته او دلته چې څه ډول ترهګری ولیدل سو دا هغه مثال نشته لکه څنګه چې ما پرون ویلی وو د اسرایلو د امنیت او د یهودانو د خوندیتوب په اړه زما اراده نه بدلیدونکې ده
صدر بایدن خپل لوړپوړی ډیپلومیټ د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د یو والی د نخې په توګه اسرایل ته لیږلی د شخړې سیمې ته د تګ وړاندې د بلینکن وینا وه
په سیمه کې د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه وړونکې ډله ځای په ځای کړې شوې ده تر څو زموږ د هسي روښانه کړي چې د هر هغه چا مخه ونیسي چې د اسرایلو په وړاندې د بل برید فکر کوي
بلینکن وویل چې امریکا په خپل وګړو هم پام کوي دا چې دوی شمری کنیان وجل شي او دا شمیره ممکن ده لوړ شي وایټ هاوس ویلي ول سمریکنیان لا هم بے درک دي او ادارې د حالت په اړه معلومات نه لري نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتاریس ویلي چې هغه په دوامدار توګه د منځختیز د مشرانو سره په تماس کې دي او په سیمه کې د جګړې د خورېدو په اړه اندېښمن دي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرایلو پر وړاندې د بریدونو یوازې دوه ورځې وروسته د غربي ټولنې سرمنشي په ماسکو کې د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره لیدلی چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د تلپاتې سولې لپاره د روس د نسخې په اړه ووري لاروف وویل یوازې یو ګام کې دی شي او هغه د فلسطین د مسلې د حل لپاره پریکړه ده کوم پریکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا منزور شوې
د فلسطین د ستونزې
یوازې یو حل لار ده چې په ملګرو ملتونو
هغه ویلی د دوو گاونډیانو په توګه د دوو دولتونو سلایز ژوند مان لري نوموړي ویلی هغه هیوادونه اسرائیل او فلسطین دی د اسرایل او حماس ترمنځ د روسي جګړې په اړه د روس د چوپتیا په ماتولو کې د روس صدر ولادمیر پوتن د موخه د لاسنه د ورکړې چې په واشنگتن د اوسنې وینې تویدلو پلا ورواچوي
یارګي پریمیر پراوانا на политике Соединённых
Да پمنځنی خطیز کې د امریکا د سیاست د ناکامۍ ښکارا مثال دی چا چې د حل د انحصار اجارهداري هڅه وکړه خو لبد مرغه د دوانو خواو لپاره د مننلو وړ جوړجاړي په مندلو کې بے پروا و
سارون کې په امریکا د نیوکو باوجود وای روس په منځ خطیز کې د خپل اثر د پراخولو د موکو په لټون کې دی
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګران ولیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د پاکستان ولوري ته چې هلته د اسرایل او حماس ترمنځ کومه جګړه چې روانه ده هلته د خلکو خبرګونونه سدي د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د ځبندې لپاره د هڅې وکړي او د غستون زدې د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه هوار کړی شي څېړونکو وایي چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ جګړه د ټولي نړۍ امن لپاره خطر جوړیدای شي او زر تر زره هواری تا ارتیالری. نورحال د اسلام آباد څخه د ریوی خبریال او زموږ همکار رابیه پیر ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
په اسلام آباد کې د شوروی چرشنبه په ورځ د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز آی آر اس لخوا په فلسطین کې د ورستیو جګړو او د دې د نتیجو په اړه سوي یوې غونډې ته وینا کې د پاکستان پخوانی سفیر طارق فاطمی وویل ورستنی پیشي د ژوري اندیشنې وردی او په غربي هیوادونو یې د فلسطین د ستونزې هوارولو شغ وکړو
زه یو بل هل نوینم که اروپایي او امریکایي مشران د جرأت مظاهره وکړي او اسرائیل د دوه ریاستونو حل تکانی کړی چې پرې د دوانو اړخونو په خوا اتفاق شوی وو نو د مخ په وړاندې د تګ یوازنی لار ده
په غونډه کې ګډونوالو ویره سرګنده کړه چې دغه جګړه د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ مخ په وړاندې تلونکو اړیکې هم اغیزمنې کولای سي
فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې دا کومه جګړه را شروع شوه
نو د دې په وجه باندې با د چکم د اسرائیل او د سعودي او یا د یو ای ترمنځ چې دا کم د امن راوستو هلې ځلې روان وي پاغي باندې با لغو سر د دې پروسی او هغه به چې د نو هغه شانتي با نشي روانې دي.
چېرونکي وایي نړیواله ټولنه که څه هم د دواړو اړخونو څخه غوښتنه کوي چې د زغم څخه کار واخلي، خو داسې ښکاري چې د اسرائیل او فلسطین پر دغه معامله نړۍ ویشلې ده.
ټول کوم مملک چې کوم دي هغه خپل نشن انټرست چې کوم دي هغه ګوري، د کوم ملک چې نشن انټرست دا دی اسرائیل په بلاک چې کوم دي هغه دغه کیږي، هغه به خامخا چې کوم دي هغه دغه بلاک ته بزي. او کم کسان چې لکه مونږ د ایران د خبرو کو نه غي چې کم دغه د حماس کم ګروپونه چې کم دغه سپورټ کوي، ځکه چې دغه خپل نشن انټرست چې کم دی هغه په هغه کې چې کم دی هغه دغه کیږي. نو په دې وجه زه دا ګړم چې نه ولې چې کم دی هغه په دوه دغه کې چې کم دی هغه ډیوایډ شي.
د پاکستان حکومت هم په دې لړکی یو واضح دریځ خپل کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنځشنبه په ورځ یو ځل بیا د ملګری ملتونو غوښتي چې د اوربن لپاره دی پوره هڅې وکړي. د دې څخه وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق په مشرۍ کې کېدونکې کابینې غونډې د یو خپلواک فلسطینی ریاست جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1948 کال کې د اسرائیلو له واک څخه مخکې سرحدونه ولري او د پلازمینې په توګه القدس شریف هم وي. د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې پاکستان به د غزې د وضعیت په اړه د نړیوالو هڅو برخه وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مومننه چې را سره په خبرونه کې مالیا زو. د یوې بلې مهمه موضوع ولوري ته، تیر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د سعودي عربستان واکمنه ولیعهد محمد بن سلمان ترمنځ خبرې اترې شوې دي. راپورونه وایي چې د 15 دقیقو په دغو ټلیفوني خبرو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه، د فلسطینیانو د حالت، د شخړې د پای ته رسیدو او د اسلامي نړۍ د یووالي پر اړتیا اندې هم خبرې شوې. خو تفصیل یې څه دی او د دغه خبرو په اړه غواړو چې څېړنه ولرو په خبرونه کې. زموږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی د ډي وی مشر او زموږ همکار نفیس ټکر صاحب. هغه ویته ارکلی وایي سړی مشه په خیر اخلي نفیس ټکر صاحب. نفیس صاحب، دی وخت کې چې په منځنۍ ختیځ کې دغه جګړه روان ده، کړکیچ روان دی، د دغه دواړو هیوادونو د مشرانو خبرې څه اهمیت لري؟
دا ډېر اهمیت لري، ځکه چې تاسو ګورئ نو سعودي عربستان په ظاهر باندې د سنی اسلام یو قسم له مشرۍ کوي، او دغه شان که به وګورو نو ایران د شیعه اسلام مشرۍ کوي. دا دواړه هیوادونه د ډېر مودې راسې د یو بل مخالفین دي. یو بل سره خو د بشکه جګړه نه ده کړې، خو په ډیپلوماټیکی کچه باندې یو بل سره دوی چې دینو هغه په کاغه مډل ایسټ دی، یعنی منځنی ختیځ دی، دواړه کوشش کوي چې هلته کې دوی خپل نفوذ وساتي، هلته اثر ډیر وي. نو په هغه حساب باندې دا جګړه د پخواره سره روانه ده، او دې کې سپرمختګ هم نه کېده. خو کو اوریدونکو کتونکو ته یاد دی نه، د مارچ په میاشت کې چین دا دوانه هوا دنیا بل ته نږدې کړل، او دا غین وروسته بیا یو څه خاموشي وه. هغه شانتي څو تو دواله پکې نه ښکارېدو، خو چې کله بیا اسرائیل او سعودي عربستان یو بل ته لنډې دل، او څنګه چې موږ په دې تور خبرونه کې هم ویلي دي چې دا سې رپورټونه و چې ګینې اسرائیل او سعودي عربستان دواړه یو بل ته ورنږدې کېږي، نو د حماس حمله پکې راغله او بیا دا روس موږ وینو یو جګړه روانه ده. نو دا سې ښکارېدل چې دا به نور هم تیزیږي را جګړه، خو امکان داري چې دواړه هیوادونه اوس غواړي چې څنګه د مډل ایسټ یا د منځني ختیځ کې چې را کومه جګړه روانه شوه، دې کې اوس نرمي راشي یا دا جګړه څنګه ودرېږي. نو ډېر امکان داري په دې صاحب باندې دوی خبرې کړي، او چې کوم بیانونه راغلي هغه هم د دغه جګړې ذکر پکې شته.
نفیس، د اسرائیل او حماس جګړې په اړه د ایران او سعودي د ریزونه څه دی؟ آیا په دې کې تاسو کوم توپیر ویني او کنه ویني؟
ګوره، دا سره چې حماس چې دی هغه ګڼل کېږي چې دا اخوان المسلمین د اثر لاندې دي، او اخوان المسلمین د مصر هغه سازمان هغه تنظیم دی چې هغه سعودي عربستان یا الته کې چې نور څومره هغه حکومتونه دي په عربو کې د قطر نه بغیر، هغه ټول نه غواړي چې ګینه اخوان المسلمین دي په د دوی په هوادونو کې هغه اثر ولري. او د اخوان المسلمین خلاف چې مصر خپل چې د اوس چې منګه سوګوینو دا کوم حالات چې په مصر کې دي دام د اخوان المسلمین په بدل کې دي هغه لره کړل د حکومت لره کړی دی او بیا یو بل پوځي حکومت راغی او هغه قصوصم دار په حکومت کې ناشته. نو سعودي عربستان اخوان المسلمین یا د اخوان المسلمین چې کوم ملګری دی هغه نه خوښوي. نو حماس سما داسې خیال دی چې هغه د سعودي عربستان ورسره اړیکې کې دي شي نه وي. خو د ایران اړیکې د حماس سره د چانه پټی نه دي. ایران خپل هم دا ویلي دي چې دوی د حماس سره مالی او اخلاقی مرسته کوي. او چې کوم رپورټونه راغلي دي په مجلو کې ټایمز کې یا په نور اخبارونو کې ناغه هم دا وایي چې حماس ته هر کال او بیا فیصد مالی مرسته چې دی هغه د ایران نه ځي. نو په دغه یو شیز باندې ډېر امکاندار چې د یو بل سره دوی اختلاف وي. او اوس هم که تاسو ګوري بیا بل خبره د اسرائیل ده، ایران اسرائیل بالکل نه مني، هیڅ تاوی د منلو امکان نه ښکاري تر څو پورې چې د آیت الله حکومت ته هغه ایران اسرائیل نه مني. خو موږ ولیدل چې عرب هیوادونه او سعودي عربستان د اسرائیل سره اړیکې بیا سمول طرف ته روان دي.
ډیره زیاته مننه نفیس صاحب چې تاسو راغلی او دغه څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړله.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو. خو د پاکستان څخه هم غواړو چې تاسو سره خبرګونونه شریک کړو چې د حماس او د اسرائیل ترمنځ د جګړې په اړه د پاکستان د خلکو د حکومت سره د ریزونه را روان دي او څه خبرګونونه را روان دي. پاکستان کې مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د فلسطین او اسرائیل په شخړې سیوا کې دوه احتجاجي مظاهره پیل کړې دي. پوهان وای چې اسرائیل سره د اړیکو نه لرلو په وجه پاکستان کې کیدونکې د احتجاجونو په اسرائیل فشار نشي جوړولای. البته د پاکستان اقتصاد ته زیان رسول شي. تفصیل یې صدر راځي چې د حمید سمسور په دغه ریپورت کې واورو.
دا احتجاج د مزدورانو د اتحادیه پاکستان ورکر فیډریشن ځای غړو او د مدني ټولنې ګڼ شمیر خلکو په کوټه کې د پریس کلب مخ ته کړی وو. دوی د اسرائیل او د حماس ترمنځ د سمدستي اوربان غشتنه وکړه او شعارونه ورکول.
کیو په اسرائیل کې سدا جنگ شروع دی، دا د یو انسانیت خلاف خبرې روانې دي، یو انسانیت دشمنان دي. بس په دې کې د بالا سي مارین کیږي، د بالا سي قومونه چول کیږي په کشنیانو باندې. په دې کې زنانو بچیان دي، دغه دي کې په فلسطین کې دي که په اسرائیل کې دي، بس دا د دواړو خوا باندې سي. نو دا باندې بس پاکستان او د مسلم ممالک د خلک راولاړ سي، دا جنگ ډیر ژر باندې کی کني. په دې کې د خطر ډیر خرابېږي او مختم ډیر خرابېدو ته روان ده.
اسلامی کانفرنس مشتنه دی وکی او ګرد دې راټول سي د اقوام متحده چې کوم قرار دادونو دا خپل تابعیت د فلسطین د ازادي د فاردي مطلب په اقوام متحده کې زور واچي. د بمبار مټ شروع دی او دا غو د وبو یا دا غو د فاره دا د خاتمه د فاره دی جدوجهد کوشش دی.
پاکستان له اسرائیل سره کومي ډیپلوماټیکی اړیکې نه لري او نه اسرائیل د یو حیوانات په توګه باندې پیژني. د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ شخړه باندې جلسي جلوسونه امیش د فلسطین پلوی وی. د مذهبي ګوندونو له اتحادیه ملي یک جتی کونسل له لوري هم احتجاجي مظاهره وسوله. په دوی کې د بیلابیلو مذهبي ګوندونو غړو برخه واخیستله.
زمور له اوایسیزو د غشتنه ده چې د اوایسی پر دې مسله باندې برپوره دغه سټینډ واخلي او مسلمان ممالک بالخصوص چې څومره اسلامي ممالک دي هغه باید دا وخت د مظلوم فلسطینانو د فلسطین مسله زموږ د ایمان او د عقیدې مسله ده زموږ د تمام مسلمانانو مسله ده دا د یو څوم ځکی د یو جغرافیایي حصے او خطه مسله نه ده لہذا موږ له تمام مسلم حکمرانانو څخه اسلامي ممالک سربراهانو زموږ اپیل دی چې هغه برپورا متحد هم سي او برپورا اکشن واخلي
جماعت اسلامی او نور مذهبی ګوندونه د پخوا رئیس د فلسطینیانو لپاره د ځان لریاست غوښتنه کوي په وسنی روانه جګړه کې البته زیاتره احتجاج کوونکي د حماس لخوا د اکتوبر پر 1 په اسرائیل د ناڅاپي حملو د غندنن ډډه کوي نړیوال مطبوعات وی چې حماس دغه حمله کې دایسي زکه کړی وي چې اسرائیل او سعودي عربستان یو جوړ جاړی ته ور نږدې سوی وو حمید سمسور وی او دیوا کوټا
نیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ځبندۍ لپاره هڅې وکړي سیړونکو وایي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه د ټولې نړۍ د امن لپاره یو خطر جوړیدای شي او دی ستونزې ته وشخړې ته د هواري ډیر زر اړتیا ده راځي چې د مدثر شاه څخه په دغه ریپورت کې تفصیل واورو
فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ اکثر جګړو او تاوتریخوالی کی زیاتوالی سره سم پاکستان کې مذهبي ګوندونه احتجاجي لاریونونه شروع کړي اوس یو ځل بیا دغه ګوندونو په احتجاجي لاریونونو لاس پوری کړی دی ته دای په وینا اسرائیل فلسطین کې زیاتې کوي
نو زما ستاسو د چینل په توسط باندې درخواست دی او ایسی تم دی اقوام متحده تم دی چې د خدای خاطر وکي او دی خبره ته په یو داسې نظر وګوري چې دا ډیر یو خطرناک سچويشن دی او کدا په دې ځو نه درې دو الله دې نکي الله دې نکي نو د دې خطرات بچي وي هغه د هیرو شي ما نبم خدا نه خواسته د دې زیات
نور ګوندونو هم د ملک بلا بل وسیمو کې د وړاندې نه د احتجاجونو اعلان کړی دی خو اکثره وختونو کې قتل شوی دی چې دغه شان احتجاجونه تشدد کې بدل شوی او شخصي او سرکاري جایدادونو ته پکې زیان اوریدل دی سیړونکي وایي دا قسمه احتجاجونه په اسرائیل کم فشار نشي جوړولی البته د ملکی اقتصاد د زیان سبب جوړېدای شي
پاکستان کې دا کوم ذهن سازی شوی تر نه دی هغه د هغه وجدا چې خلک راوځي روډونه وغیرہ تخپل ځان ته نقصان ورکړي خپل نو تخپل اکانومي تخپل سوسايټي تخپل خلکو تخپل بزنس نو وغیرہ دغه ته نقصان ورکړي په اسرائیل باندې د دې بالکل هم اثر نشته که زموږ د هغه سره سفارتي تعلقات ونه شاید چې غوډه موزور ورکړي او چون کې د سفارتي او سیاسي او زموږ سره معاشي تعلقات نشته نو زموږ احتجاج ایس قسمه اغازي اثر نه پیدا کوي
پروفیسر خورشید احمد زیاتې احتجاج کوونکې د لاریونونو په وخت داسې نارې وهي چې د مسلې د هواري په ځای د کړکېج د سیوا کې دوه امکانات پیدا کړي وهان وای مطبوعات هم داسې مواد خپري چې ټولنه کې د نور غصې باعث جوړيږي
که څه هم کوو چې په طریقې سره کوو خپل سوچ په کوو په دې ډیسکشن کوو ریسرچ په کوو دا پر دا مسله وګورو لږه دې ډی پی وګورو او بلکه ګوره دا هو مطلب دا چې اوس د دې په کار چې په دې سولوشن سوچ په کار چې را سولوشن اې صدا کنه دا هو په ټي وی کتن ډیر آسان ده دې سره ډیر مطلب چې غوسین د خلکو زیاتېږي
پروفیسر شفیع فریدی وای هر څوک د فلسطین اسرائیل خړې اغیزې نه پنیغه په پاکستان نه غورځيږي خو بیا هم د پاکستان د سیاسي ګوندونو حکومت او مدني ټولنو ذمہواری ده چې د دې خړې ټول ځمکني حقیقتونو ته وګوري او د یو اړخیز حل په ځای د ګڼ اړخیز حواري تجویز وړاندې کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا کی خبر
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري زو د افغانستان د زلزلې وروستي حال ولورتا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وايي چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان خزي او ماشومان دي بل خو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د هرات په ولایت کې د شنبې د ورځې زلزلې او د دغه زلزلې وروسته ټکانونه د یو ناورین پر سر د بل ناورین په توګه توګه یاد کړی دی او د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د مرستو برابرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل یې راځي چې د وحید فیضی په ریپورت کې واورو چې د آشنا تلویزیون خبريال دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لویدیځ کې د چهارشنبه په ورځ سهار د ریکټر په کچه د 6.3 درجې یو بل زلزله شوې ده. د هرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی امریکا غوښته ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار په 5:14 دقیقو د زلزلې کې چې د ګلران انجیل او کوشکې روبات سنگي ولسوالۍ لړزولې دي، لږ تر لږه 160 کسان ټپیان شوي دي.
په دې زلزله کې موږ ځاني تاوان الحمدلله ځکه نه لرو چې د موږ دلته د هرات ولسونه اکثر الاول زلزلې نه وروسته د باندې بدیږي او له کورونا د باندې گزاره کوي. دا چې د کورونا د باندې نو کورونا نړیدل دي، هلته زیات شمیر کلی نړیدل دي. دیت الحمدلله صدمه تاوان نه درسیدل.
د سیمې اوسیدونکو چې د شامې د ورځې زلزلې زیات ځپلی وای چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی دي.
مدام دې کې چیز خو نه دیدم، دیدم که همه
ما خو نور څه ونه لیدل چې پښتنه مې وکړه وای ټول تر خاورو لاندې سول. تش دومره مې وکړای سول چې مېرمن مې دلته له خاورو ژوندې راوېستله او یو لور مې هلته ژوندې راوېستله، یو لور مې هلته مړه سو او یو دلته مړه سو. هلته د ماشومان یو مدرسه و ټول تر خاورو لاندې سو.
کمه کله کې شرفته
په کور کې مو وو کسان وو. زه یو پاتې سوم، دوه زامن مې تازه له خپلو مېرمنو او ماشومانو سره له ایران راغلي وو، ټول مړه سول. زه نور هیڅ ژوند نه لرم، کما هم ووژنې شبه وي زه به څه کوم.
د هرات دا اوسیدونکي وایي چې په ځینو کلیو کې لا هم جسدونه تر خاورو لاندې پاتې دي.
بعض برادرای قریای همسایگی
په ځینو گاونډیو کلیو کې لا تر اوسه هم مړي تر خاورو لاندې دي. دوی نسی کولای دغه مړي خپل راوباسي. ځینو خلکو ته خیمه ورکړل سوی او ځینو ته نه دي ورکړل سوی. زه هم خیمه نه لرم او ژمه دلته نسم تیر ولای.
نمیشه اینجا تیر کنی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شنبه ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 2400 کسان وژل شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ډېر تلفات مېرمنو او ماشومان ته اوښتي دي.
د اولی پیخي چې کوم شهیدان درلودلو دا څه دی پاسه تر زرو کسانو پورې موږ شهیدان لرو.
خلک په سیمه کې سخت او بیړنۍ مرسته اړتیا لري. اروپای ټولنه وایي د هرات د زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون یورو په ارزښت بیړنۍ مرسته وکړه.
اروپای ټولنه به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په واک لرو و به یې کارو. د دې مرستو ارزښت 3.5 میلیون یورو دی چې د دې ویجاړونکو ناورین قربانیان ورته زیاته اړتیا لري.
ټولو اغیزمنو شویو کورنیو ته د سرپنا برابرول د طالبان د حکومت لپاره چې د 2020 کال په اگست کې د بیا واکمن کېدو راهیسي له نړیوالو مرستندویو سازمانونو سره خرابې اړیکې لري یو ننګونه بلل کیږي. په هرات ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په زلزله کې د زخمی شو کسانو درملنه هم ستونزې ایجاد کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د پاکستان ولوري ته زو چې د سیاستوالو او قانون پوهانو د سپریم کورت د پریکټس اند پروسیجرز اکټ ات 2023 په حق کې د ستر عدالت فیصله سایل دا ویلي دي چې د ستر عدالت قانون جوړولو په اړه د پارلمان واک اختیار تسلیم کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر او پوخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورت د نوی فیصله هر کله کړی دی او دایې د ساينې وړ ګامبل لیدي. تفصیل یې تاسو ته راغون کړی دی. د اسلام آباد څخه د ریوی خبريال ارشد حسین.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د سپریم کورټ د پرونی فیصله هر کله کړی او دا یې د ستاینې وړ ګام بللې دی. نوم وړي د ټولنیزو رسینو په ویب پاڼه ایکس باندې خپل بیان کې ویلي د تیر وخت د پریکړو خلاف د اپیل په حواله د بحث لاندې د مخصوص شق اثر به په نواز شریف نه پریوزي. د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر شیر رحمان هم په ایکس جاری کړی خپل بیان کې ویلي دا فیصله د پارلمان د خپلواکۍ لپاره ضروری ده، د چا لومړی ترجیح چې قانون سازی کول دی.
دا یو ډیر متوازن فیصله ده. په دې پریکړه کې که یو خوا د پارلیمان بلدستی منل شوی نو ورسره د عدالت په ازادۍ هم د کتغن لګولو خبرې یې دروغ ثابت کړي دي.
د سپریم کورټ په فیصله کې ویل شوی په یاد قانون کې د سپریم کورټ اسخود نوټس ته د بیا کتنې په ځای د نوټس ضد د اپیل حق ورکړې شوی او عدالت دغه خبره په ځای ساتلې ده. خو د سپریم کورټ د تیرو فیصلو ضد د اپیل حق په 15 کې اتو ججانو رد کړې او دغه شقې کلدم ګرځولې دي. د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ لاندې د اسخود نوټس اغستو او د کم بینچ جوړولو واک اختیار د چیف جسټیس څخه اغستل شوی او د سپریم کورټ درې ججان نو کمیټه ته ورکړی شوی.
د دې بینیفیټ د کم اورال صورتحال دا چې د دې بینیفیټ اوس په دې وخت کې عمران خان ته ملاو دي او چې کم جنگیر ترین دی او نواز شریف دی هغه ته خو په دې کې نقصان دی. خو مستقبل کې د پاکستان د لپاره دا یو ډیره ښه فیصله ده.
د پاکستان تیر پارلیمان د اپریل په میاشت کې یاد قانوني مسوده د پارلیمان په ګډه غونډه کې منزوره کړې وه او د لاسلیک کولو لپاره 2000 صدر ته لیږل شوې وه او 2000 صدر به د لاسلیک کولو واپس لیږلې وه چې د آئینی مودې لاندې په خپل په قانون کې بدل شوه. خو د قانون د جوړېدو وړاندې د سپریم کورټ د پخوانی مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشره کې سپریم کورټ په دې عمل ودرولې وو.
دا پرون چې کوم عدالت کوم فیصله ورکړی دا نو دا زمونږ په هغه شاندار فیصلو کې یو ده چې په دې ملک کې د خپل اختیار او د خپل اقتدار د پاره خلک غیر آئینی کارونه کوي. او پرون زمونږ چیف جسټس جسټس فایزی صاحب چې کومه فیصله کړې ده نو هغه د خپل اختیاراتو خلاف جنگیده او هغه دا کوشش کو چې زما د اختیارات کم شي او د پارلیمان طرف ته لاړ شي او په هغه کې هغه کامیاب شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په اړه د عدالت د فیصلې نه ځنې خلکو کې مایوسی راغلی ده.
میرا خیال ہے اس حد
تک دا خبره ده چې عدالت د یاد قانون اغه ماده د آئین او قانون خلاف ګرځولې ده. په کم کې چې د ماضی د پریکړو پر ضد د اپیل حق ورکړی شوی وو.
د پی ڈی ایم پتیر حکومت کې د قانون پخوانی وزیر اعظم نذیر تارل د سپریم کورټ پرونی فیصله تخپل عکس العمل کې ویلي چې د یاد قانون په اړه فیصله کې ستر عدالت د قانون جوړولو د پارلیمان طاقت منلې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلومبرګ خبری اداره وایي چې روان مالی کال به د پاکستان د اقتصادي پرمختیا کچه 2.4% او د ګرانۍ کچه به 28% وي چې د پاکستان حکومت د مالی کال د 2024 لپاره د پرمختیا کچه 3.5% ټاکل شوې ده. راځئ چې په دې باندې څېړنه واورو د ریاض حسین په ریپورت کې.
د اکتوبر د سلورمې نیټې نه تر شپږمې نیټې پورې شوې د بلومبرګ په نظر پوښتنه کې امید څرګند شوې چې پر روان مالي کال 2024 کې بعد د پاکستان اقتصاد 2.4% په شرح پرمختیا وکړي. ګرانی به 3.4% وي او حکومت به د سود شرح په 3% وساتي. اقتصادي پوهان وایي د سود شرح زیاته ده او د ګرانۍ او خام مال د نشتوالي له وجې هم اقتصادي ترقی متاثره کیږي.
خو غټ فیکٹر چې کوم دی نو هغه مہنگائی دا او د مہنگائی په وجه سره ټایټ مونیټری پالیسی دا. نو زمونږ چې جی ڈی پی گروتھ کم دی نو هغه کم اسٹیمیٹڈ 3.5% نو هغه ممکن نه دی او تقریبا د بلومبرګ سروے مطابق 2.5% او تقریبا د نور غټ ایجنسو رپورٹس مطابق دا 2% نه ښکته راتلی شي.
روان مالی کال لپاره د پاکستان حکومت په قومي بجټ کې د پرمختیا شرح 3.5% او د ګرانۍ شرح 21% ټاکلې. د پاکستان مرکزی بینک دا میاشت د سود شرح 2% برقرار ساتلې. بلومبرګ وایي روان مالی کال 2024 په اخر کې امکان لري چې په ګرانۍ کې کمی وشي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي په منځني ختیځ کې د روان جنگ له وجې د پاکستان په اقتصادي پرمختیا هم منفي اغېز کېدی شي.
فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کوم کانفلیکټ اٹیکس روان دي ردی په اوئل پرایسز باندې بیا هم ډیر زیات اثر غورځي دي. په دې کې ایران بالکل باقاعده آن فرنٹ لائن راغی او دی پکې دغه شو نو بیا یو ډیر های چانسز دي موږ سره چې د اوئل پرایسز موږ سره ډیر زیات سیوا شي. نو کوم غی کیس کې موږ سره اوئل پرایسز بیا سیوا شو زموږ په امپورټس باندې بخامخه بیا اثر غورځيږي.
او د پاکستان د شماریاتو ادارې په ستمبر کې گرانی 1.4% ریکارډ کړې. نړیوال بینک وایي روان مالی کال به په پاکستان کې گرانی 6% تراکوده شي او په کال 2025 کې 19% گرانی اٹکل کړې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
د پاکستان حکومت ویلي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان به نه ځورول کیږي او نه به تر هغې پورې د هیواد څخه ویستل کیږي تر څو پورې چې مرکزي کابینه پریکړه نوي کړي. کارډ لرونکي افغانانو د پاکستان حکومت په فیصله باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې باید پولیس او نورې ادارې قانوني اسناد لرونکي افغانان و نه ځوروي او نه یې هم له هیواده وباسي. نور جزئیات یې سړي راځي چې د فرید شنواری په ریپورت کې وګورو.
په پاکستان کې د کلونو راهیسې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت لخوا قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو پر ضد پیل شو عملیاتو هغوی هم اندېښمن کړي وو او د نیول کېدو له یرې آزاده توګه ګرځېدونه ډډه کوله.
ناغې نه دی خو بیا پولیس هم تنګول کړل، هغوی هم ملامتونه ولې چې کارډ کټیم ختم شو ایکسپایر شو. نو هغې نه دی خو بیا یو پیرد وځي نیول شوی یم او پیسې مې ورکړي دي، په پیسو خوشي شوی یم. بیا هغې نه بعد بیا نیوسیال طرف نه چې کوم ټوکن جاري شوی وو هغه ټوکن ناسره و چا به مرته وښودو، بس بیا به هغوی هم څه نه ویلې. نو یار هم زړه کې ډېره وه چې کله د حکومت د طرف نه اعلان وشول بیا خو انتهایي یاره وه. کور کې هم ټینشن، روزګار کې هم ټینشن، چې راتلو به هم ټینشن به و، چې تلو به هم کور کې به هم همدا خفګان و. چېره خو خیر کې لږ به لیټ شو، بس رنګونه به و. نو اوس چې د حکومت اعلان وشول نو هغې نه دی خو بیا زموږ کار سره زړه ولګېدو او ښه په تبه سو راځو.
پاکستان حکومت د اکتوبر په 10مه په یوه اعلامیه کې متعلقه ادارو ته امر کړی چې قانوني اسناد لرونکي افغانان دې نه ځورول کیږي او نه دې د هغوی پر ضد کاروایی کیږي. افغانان وایي په پیښور او نورو ځایونو کې د قانوني اسناد لرلو باوجود هم ځورول کیږي، د تشدد ښکار کیږي او پیسې هم ترې اخیستل کیږي.
اول خو دا سې چې کومې کړې دي ځنه وتلې روانو موږ سره دا هېره وه. دلته خو موږ کاروبارونه او دلته دوکانونه دا خو موږ نشو پرېښودلې. تنگیدلو اوس الحمدلله تنگیدل نشته دا او کارټونه چې چا سره اس مسله نشته اوس الحمدلله. موږ زړور یستو، آزاد زو، آزاد راځو، څه مشکل نشته. که د شپې یو بجې زو که دو بجې زو اس مسله موږ ته نشته، اس پرابلم نشته. دا موږ مخکې خو ایره زیاته وه، اوس هغه ایره نشته. دا مخکې نیولو یو تنگیدل را تنگیدلو چاپی ماپی اوس چاپی ماپی نشته او تنگول نشته. دا
د پیښور د پولیسو یو اعلی چارواکي کاشف افتاب عباسی څو ورځې وړاندې امریکا غږ ته ویلي وو هغه افغانان او پاکستانیان دې د هغو پولیسو په ضد شکایت وکړي کوم چې ځوروي او پیسې ترې اخلي. د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه ویلي وو په هیواد کې غیر قانوني میشت خلک د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت لري چې په خپل خوخه خپلو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان حکومت د اعلان وروسته د ناقانونه توګه میشت افغانانو کړي خپل وطن ته د تورخام او چمن د لارې ستنېدل پیل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بلوچستان سرحدی ښار چمن کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، خوشحاله او نېشنل ډیموکراټیک ګوند او همداراز پی ټی ایم په یو شریکه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې افغان کډواله په زور واپس افغانستان ته ونه لیږي او پر چمن سرحدي پوله وښتو او راوښتو لپاره د پاسپورت د شرط فیصله دې بیرته واخلي. راځئ چې نور حال د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې واورو.
دا عوامی نیشنل پارٹی، پښتونخوا ملي عوامي پارٹی، خوشحال او د انډیم او پی ټی ایم په ګډه په چمن سرحدي ښار کې د وی غونډې لالاري د حکومت پاکستان څخه پوری افغان کډوال د استولو پریکړه واپس اخیستلو غوښتنه وکړه.
د پنجاب واکدارانو په افغانستان کې د مداخلت پالیسی جوړه کا، هغه ورځ دا بیا د نن ورځ دا چې پښتون افغان نه د کرش پر هاخوا نه د کرش په دېخوا د خیر ورځ لیدلې ده.
خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی صرف هغه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لیږي چې قانوني اسناد نه لري. حکومت وایي چې هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري هغوی ته دوی څه نه وایي. د پاکستان افغان کمشنریټ یو امر هم جاری کړی وو چې قانوني پاتې کېدونکي افغان ته باید چارواکي سره ونه وایي، خو بلې لوري ته افغان کډوال وایي چې چارواکي دوی سره قانوني اسناد ورسره وي خو بیا هم نسی. په دغه چمن غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسفزي په خپله وینا کې وویل:
چمن خلک، د کلا سیف الله خلک، د ژوب خلک، حتی د پېښور او د صوابي او د چارسدې خلک نن په کراچو په لاهور په اسلام آباد کې بشته احتکار په نامه خلک د کورونو را باسي، د وټنونو را باسي.
شي چې هغوی وایي زه خو د دې خاورې د دې وطن اوسېدونکی یم. دا مو شناختي کار دی، دا مو پاسپورټ دی، دا مو فر دی، دا مو د پلار او د نیکه ریکارډ دی. که جو ښکاره کړې په غچی در پرې کوي نه، بس ته پښتو وایې او ته ځان ته افغان ولوایې.
په دغه غونډې ته د انډیم او پی ټی ایم ځایي مشران هم په خپلو ویناوو کې پر چمن پوله پاسپورټ لازمي کولو د پاکستان د پریکړې سخته غندنه وکړه. خو بلې خواته د چمن له لارې افغان کډوالو واپسي عمل هم نن هغه رنګ شروع و. پاکستاني چارواکو و وی وی ډیو ته وویل چې د 1 اکتوبر څخه تر 1 اکتوبر پورې شاوخوا 3300 افغان کډوال په خپل مرزي د چمن له لارې واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. خو ازادې سرچینې بیا دغه تعداد د دې څخه ډیر زیات شي او وایي چې په دغه موده کې د دې شمېرې نه هم ډیر زیات افغان کډوال واپس تللي دي او اوس هم روان دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیو ټی وی، چمن.
د امریکا د کانګرس ریپبلیکن ګوند غړو د چهار شنبه په ورځ یعنی 13 ورځ د نمایندګان ایوان سپیکر څوکۍ لپاره پر رایو کې سټیف سکیلز د امیدوار په توګه ټاکلې دي. خو د کانګرس په خکته ایوان کې د محدود اکثریت او په خپل ګوند کې د ننه د ویش لوجې دا څرګندونه ده چې سکیلز به د کانګرس د سپیکر څوکۍ ترلاسه کړي او کنه. تفصیلی صدر راځي چې د وی او ای خبريالې کاترین جپسن ریپورت کې چې ساسو لپاره زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی دی تفصیلی واورو.
محافظه‌کار ریپابلیکن میټ ګینز چې تیر اونۍ د کانګرس سپیکر کیوین میکارتی د خپل سوکۍ لري کولو کې زور اچولې وو، اوس د امریکا د خکته ایوان د سپیکر سوکۍ لپاره د ریپابلیکن ګوند لخوا د نوي سپیکر انتخاب ستاینه شروع کړي. د شروع پروس د تړلو دروازو شاته د کانګرس ریپابلیکن ګوند مشرانو د محافظه کار ریپابلیکن جیم جوردن په پرتلا ریپابلیکن سټیو سکالیس په رایو کې کامیاب کړو.
مونږ ګورو چې دا نړۍ څومره خطرناک ده او شیان څومره زر بدلی دي شي. مونږه ضرورت لرو ډاټ ترلاسه کړو چې مونږه په ټوله نړۍ کې خلکو ته یو پیغام واستو چې د اولس خدمت لپاره ایوان خلاص دی.
تر هغه چې کانګرس نوې مشر وټاکي د امریکا کانګرس نشي کولای چې د اسرائیل او اوکرين لپاره د امداد منځوري ورکړي.
قام دا نشي زغملې، د امریکا خلک یې نشي زغملې. موږ سپیکر ته اړتیا لرو. دا وخت موږ په خطرناک وخت کې یو. موږ په احتمالي توګه په دریو لویو نړیوالو شخړو کې گیر یو او موږ نشو کولای چې دلته په کرسۍ کې را سره سپیکر نوي.
خود سپیکر د سوکۍ رائے تر زیارت روزی پوری وزندول شو، زکه چې سکالیز د ټاکنې لپاره 212 رائے پکاروي چې وو غټي. اوس په حتمی رائے کې سکالیز کولای شي چې یوازې سلور ریپابلیکن ووټونه د لاس ورکړي، په داسې حال کې چې ټول ډیموکرات ګوند د هغه پر ضد رائے ورکړي. لکه څنګه چې ګمان کیږي یو شمیر د هغه د خپل ګوند ریپابلیکن د هغه خلاف رائے ورکولای شي. پخوانی سپیکر میکارتی د دې اونۍ په پیل کې ریپابلیکن مشرانو ته وویل چې هغه بیا د سپیکر سوکۍ لپاره و نه درېږي.
زه په هیګم چې ډېر او خواړی چې زه امیدوار شم. ما ورته وویل چې مهرباني وکې زمانو ما وړاندې کوي.
سکالیز د سپیکر سوکۍ لپاره په ځغل کې د ټولو مخکې کاندید پاتې دی چې د صدارت سوکۍ وروستو دویمه مهمه عہده ده. هغه د یو وسلوال لخوا سخت ټپي شوی و چې په کال 2018 کې د کانګرس غړو باندې ډزې وکړې چې د دوی د بیسبال کلنۍ لوبې لپاره یې تیاری کولې. هغه روغ شو او باوجود د کینسر مرض سره د ریپابلیکن ګوند لپاره په کانګرس کې خدمت ته دوام ورکړو. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن ڈی سی.
ډاکټران وایي چې د نورو ناروغیو او علتونو ترڅنګ په کم عمرۍ کې د جنکیو ودونو او د امیدواره میاندو لخوا په وخت د مستند ډاکټر څخه معاینه نه کېدو له کبله اکثره ماشومان د وخت نه وړاندې یا پریمیچور پیدا شي. دوی وایي چې دغه ماشومان یا خو د ژوند په لومړیو ورځو کې څه وکړي یا د دایمي ناروغیو او مازورتیا سره مخامخ شي. تفصیل یې سید عبدالرزاق سره لپاره راغونډ کړی دی.
د روغتیا چارو پوهان وای د نورو ناروغو او علتونو ترڅنګ د میندو کمزورې صحت خوارزواکی او پټاکلی شوی وختونو کې د مستند ډاکټر څخه موائنه نه کېدل د وخت نړواندې یا پریمیچې ور ماشومانو پیدا کېدو سبب ګرځي.
بیسیکلی چې کم خزي زر زر دغه پرګننسیز کیږي بیا غي د هغه شانت کیر نه ملاویږي اغه یا په هاسپټلز ډیر لري یا غي د فاینانشل مسلې نو د دې وجه نه غي بیا هغه شانتي انټینیټل ویزټس وغنه کوي ہاسپٹل تنزی نو دی آغا شانتے بیا لگ دا خوراک مسائل یا دا فولک ایسیڈ آئرن سپلیمنٹس داسی جنہ پر ٹائم چونکہ ناخلی میل نرشت پاتشی دی دا وجہ دا دی آغا مسلز او داسی جنہ ویک پاتشی پروٹین ڈیفیشنسی شی نو دی پری ٹرم لیبر کتلی شی
د ډاکټرانو تر مخه د کمی خزې چلوان دي هم د ودیر شافتونه مخکې ماشوم پیدا شوی وي کوم خزې چې د شوګر مریض وي یو زید دوه ماشومان یې پیدا کیږي او یا د خزې په کم عمر کې واده شوی وي نو ممکن ده چې ماشوم یې به مودي پیدا شي.
دویم ریزن دا دی چې زمونږ دلته زمونږ سوسایټي کې لږ ټین ایج پرګننسیز ډیر زیات دي چونکه د ماشومانو ډیر زر د جنکو ودونه کیږي اکثر 18 ایئرز نه مخکې مونږ ته یوزلی راځي 15 ایئرز 16 ایئرز نو هغه چونکه ټین ایج پرگننسیز نو هغه پیشنټس هم زیات اټ ریسک کی هغه پری ټرم لیبر کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د لندن یو پوهنتون لخوا تر سره شوی سروې کې معلومه شوه چې په نړۍ کې په هارو لسو ماشومانو کې یو یله ټاکلې مودي یعنی تر ودیرش هفتو وړاندې پیدا کیږي. د ډاکټرانو تر مخه په پاکستان کې د ډیر شونه تر سلويخت فیصد پورې هغه ماشومان چې د خپل مودې نړواندې پیدا شي نو ژوند لا سور کړي او چې کم پاتې شي په هغه کې اکثره د دایمي ناروغو او مازورې ښکار شي
د دې هغه صحت ته ګروت چې کم دی هغه شانتینی چې څنګه د یو نارمل ماشوم دا سره د منټل ګروت هم ټکنی ماشومان پکې زهنی مازورې دي تر سامه سبي نو اکسیجن نه بغیر پاتې کېدې نشي د دې شوګر لیول کمیږي هایپوګلایسیمیا کېږي داسې هایپوکلسیمیا ده کلسیم لیول د دې کم شي زړه کې د دې مسلې د ماشومانو اکثر زړه کې سوري نو هغه پیشتګو سره چې په ټیم باندې راغون شي ایون موږ سره په نرسري کې هم داخل مریضانو کې هم اکثر مریضان د دې پیشتګو د وجې مل شي.
د روغتیا چارو پوهان وای د ماشوم په خپل وخت پیدا کېدو لپاره مهم دي چې مور مناسب خوراک اخلي او په وخت مستند ډاکټر ته ځان رسوي.
ضروری خبر ادا ده چې کله مور ماشوم په خېټه باندې هغه له چیک اپس پکار دي هغه له خګاینی والے ډاکټر له تل پکار دي کاغذ شرط کې کلینیک تکلیشي نو تل دلاله شي کال تنی نو سرکاري هسپتالونه زمونږ ټیچینګ هسپتالونه الحمدلله ارزه کې شته نو الته کې خګاینی والے ډاکټران دي پروفیسر ډاکټران دي کنسلټنټ شته هغه نه خپل چیک اپ وکي او یو روټین ورته هغه برابر کې چې دوه میاشتې پس چیک اپ ته یا درې میاشتې پس ته نو د ماشوم تر کې دوه پورې د خپل چیک اپس بکی. بل خبر ادا ده چې د ډیلیوري چې کوم ده د ماشوم پیدایش د هسپتال کې پکار دي.
پروستو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ډیوته ویلی وو چې د مور او ماشوم د مړینې شریکه مولو او د هغې د ښه صحت لپاره د صوبې په کلیوالو سیمو کې 250 وړو هسپتالونو ته اړونده سهولتونه ورکړل شوي دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوه پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
اکتوبر شپږم نیټه په نړۍ کې د ذهني یا دماغي فالج په اړه د پوهاوی خبرولو لپاره لمانځل کیږي. په نیمه پرمختللي هیواد نایجیریا کې مور او پلار د ماشومانو لپاره مبارزه کوي چې د دې ناروغي په حقله د غلطو مفکورو مخه ونیول شي. تفصیل یې سده د بهشتا تلاش څخه اورو. کله چې زینب ابو مخایزوی ماکس د زیژوند و میاشت وروسته د زهنی فلسره تشخیص سو، نو هغه د ویشتو سټایلیسټ په توګه خپل دنده پرې شو دا تر څو په بشپړه توګه هغه د خپل زوی خدمت وکړي.
هی وو کرای فور 48 اورز نان سټاپ.
هغه به د اته سلويخ ساعتونو لپاره به وخت جړل. هغه زهنی فشار لري. زه هر سهار چې له خوبه را پاسېږم هغه ګورم چې هغه کارونه نشي کولې کوم چې هغه باید کولې.
دماغي یا زهني فلج د اختلاطو یو ډاله ده چې د یو شخص په حرکت، حالت او توازن اغیزه کوي. د ابو مخای خاوند جولیوس ابو مخای د خپل میرمنې ملاتړ کوي. هغه وایي چې هغه د مالی بار کمولو لپاره په کور کې د خپل زوی فزیوتراپي کوي.
کله چې زه په کور کې یم زه کوشش کوم چې مرسته وکړم، خپل زوی ولمبوم او خوراک ورکوم.
د دماغي فالج د روغتیا ایمل انسټیټیوټ د سیډن یل مخې په ټول نړۍ کې په ماشومانو کې د فزیکی معلولیت تر ټولو عام لامل دی. د ناروغي د کنټرول د مرکزونو په وینا په هر زرو زیږیدلو ماشومانو کې دوه یا درې دماغي فالج لري او د دې ماشومانو د پالنې په اړه شزي په غاړه اخلي. د نایجیریا د شوزو د حقوقو مدافع سوداتو مهدی وای دا یو کلچر دی چې په کورونو کې میندې اکثرا یوازې د پالنې مسولیت په غاړه اخلي.
دا د جنسیت مسله ده چې نن ورځ په ټولو کورونو کې خلک په دې باور دي چې د ماشومانو د لیولو ذمہواري یوازې د مور ده.
په ابوجا نایجیریا کې مشت کلینیکی اروا پوای چې په میندو باندې د مسولیتونو فشارونه په هغه کې د صدمې او انزوا لامل جوړېدلای شي.
دی موو دیر فوکس فرام دمسلفز ټو دیز چیلډرن.
کله چې میندې خپل تمرکز لزانه و دې ماشومانو ته اړوي نو په ورته وخت کې دا حتی دوی ته د خفقان لامل کېدای شي. ما د هغه خلکو سره کار کړی چې کلونه خپل ماشومان په کورونو کې پټ او بند ساتلی وو یوازې د دې لپاره چې خلک دا ماشومان ونه ګوري.
ابو مخایفه 2023 کې یو غیر دولتي اداره جوړ کړه تر څو ځانګړي اړتیاوې لرونکي ماشومان او د ځان په څیر میندو ملاتړ وکړي.
ما پریکړه وکړه چې دا به خبره وي چې زه یو اداره ولرم چې د هغه مور او پلار چې کار ته ځي وکولې شم د هغه د ماشومانو پاملرنه وکړم.
مګر داسې ښکاري چې د داستونزو د حل کولو لپاره نور اړتیاوې ته ضرورت دی. په نایجیریا کې رواني متخصصین له حکومت څخه غواړي چې په هاوی املاتړ پل وړولو کې پنګونه وکړي. بهشا تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی. د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. ستاسو د ملکیت څخه مننه کوم چې را سره مالیس، او تاسو کولی شئ چې د جی وی ټولې خبرونه چې د تلویزیون خبرونه دي، او کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم وګورئ، د یوټیوب د لارې هم وګورئ، او د جی وی د فیسبوک د ویب سایت یا ویب پاڼې د لارې هم وګورئ، او را سره د نړۍ تازه حال، د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې تازه حال، او افغانستان کې د زلزله ځپلو روسي حال هم تاسو په دغه خبرونه کې وګورئ، او هم د ډی وی په ویب سټ باندې دا ټولې لیکنې پرتې دي چې هلته تاسو سر ورخ کار کولای شئ او تازه حال د خپل سیمې اخیستای شئ او با خبره کیدای شئ. د دې خبرونه قربانه و مزه نظر شهید، او د خبرونه پروډوسر و کلسوم کاکړ. ستاسو څخه خو اجازه، تاسو په لوی لاس فارو سلوړ او آباد اوسئ. د الله پامان.